ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرایلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسی شي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتو کې د اسرایل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطینی ادارې د ډیپلوماتیکي ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمتو د خوش کولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټول د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني. په پریکړه کې د فلسطینیانو لټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وټلو ترڅنګ د خوشتنه شوې ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوی مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه کې لمخي کچرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړلیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړلیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي، خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینو پر غاګ هم بندیز پکې لګیدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره درداوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري، کرکه اوسي چې دومره بدای ما یا دومره حق نه لرم چې تاسو ما په غاګ بندیز دې زبد بیرون خبرې ونه کوم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورس په ورس دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي.
موټر یې داخ کته کړې و، سرل دې سي د حجاب مکمل وو، فقط هغه تر ټیکري سي دي مخنا سي ورته وایي سي او سي نو، فقط د ساده ټیکري وو، یو ماسک درلود. نو دای کته کړې و، موټر وان ته ویلو چې بیرته لامه جی دي سپورت کړې ده، باید بیرته مال تحقیقاته کې.
نن ام د موضوع چیرې ملتیا مو وکړي. قدر منورتونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سمو د وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او پنځه دیرشو مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي، دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ور تریخ کړ. د پغمان اوسیدونکو ولوله دهقان وایي چې خوري سره لدی چې حجاب مراتبی کله چې خصوصي پانتون ته د تپ په برخه کې زده کړو ته ځي، طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوه ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځ وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله، شخصي پانتون وایي له موټر یې داخ کته کړې وه، سره لدی چې د حجاب مکمل وو، فقط هغه تر ټیکري چې دي مخناسي ورته وایي سي او سي نو، فقط د ساده ټیکری وو، یو ماسک درلود. نو دای کته کړې وه، موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بیرته له مغه جدي څه پورته کړې ده، باید بیرته مال ته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټر ښکته شوې وه، ورته ویلي وو چې د ما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري، په دې چې ته ماسک لري مثلا، د ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي، ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ ته راپټېږي. هغه نو استفاده وکوي تر څو چې د حجاب د تکمیل شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د مخور پیاده کورته راغلی وه، موټر کې نه وه پریښې. روزمره ډېر ورسره سره کار لرو دوی سره، په ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو، مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې، نشو کولی چې په تنهایی باندې یو شعبې ته لاړ شو. شعبې ته هم ځو باید محرم موږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی، داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي، بخصوص مجرد او د ځوانو ښځو لپاره، د پیغلو لپاره ځوان القدیره را تنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي، له هر نوع فشار، محدودیتونو، له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني. دا طبیعي، بخصوص که څوک ناروغ وي، هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ را پټ کړي یا هم چادري وکوي، هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کوي، د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي، یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني، هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه، نو دغه پاینټ نه دوی ډېره ګټه اخلي. سره له دې چې 2014 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی، ډېر مخته تللي، مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده، له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده، او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي، د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي، او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو کنه، نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د غیرت سره په ټکر کې ده، دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي، او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم، یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دغه پوهاوی، دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده، یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي، دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي. چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز، او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان مېرمنو ستونزې او له ناهیلۍ څخه ډاک ژوند انځوروي، وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري، دوی څه وکړي؟ بې محرمه بیرون نشي تلی، چا سره خبرې باید ونه کړي، ځکه بیا غږ پورته کیږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي، محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایي، په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي، مخکې چې کومه ازادي دوی احساسوله هغه ازادي اوس نه احساسوي، څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه شي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نشي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي. نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي، نو دا ټولې مکملې ستونزې دي.
بله، که راسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تیره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې، دې موضوع څومره افغان ښځې نور په تشویش کې اچولي دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي، نو د افغان ښځو ژوند سختېږي، او هغوی خو نور هم د ښه خوندیتوب احساس نه کوي. دا
کراسو دي تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
ولس مو ژوند کې خو ډیر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه مو مخ کې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی، نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه چې دی دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وي، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویداد قیدګیری د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې مې یو اسلامي هیواد و، اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوي دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي، دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي په کور کې نه وي، د دوی خرڅ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستئ، له نږدې نه وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کی، دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي، نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه، نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده. واقعیت هم چې کوم موږ وینو، زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې مېرمنې په صفت څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینئ؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسو اوس د څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی، او د هغو دپاره په خاص ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې یو دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج ده. واقعیا هم ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي، د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي. واقعیا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لرو چې اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري، باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي. کومې چې په فقر کې دي، هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بیلابیلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ یې خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلم، یوه ښځه وه، دې اوبه خرڅولې او د مازیګر ټیم، او دا ډېره د سیمایو ثواب په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غصه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دېز نه پاسېږه، د اوبه د جمې که دېز نه لاړ شه. ما واقعاً هلته وژړل، خولې ځکه نه لري، هغو یو څوک نه لري، هغو مجبور دی خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت څه مرسته نشي کولی، هغو خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموماً سخته ده. عموماً په افغانستان کې د نجونو تعداد، د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبره دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي؟ اسلار نشته دي او دا چې به د تاو تری خوالي څخه کار اخلي حتی مول شي او کدا عملی نکي نو موږ به دوه هلو ټکولو درو څخه کار واخلو نو زه خو نه پیګم چې دوه ولې دومره فکر نه لري دغه یتومانو پاره دغه کندو پاره دغه انجونو پاره چې دوه سرفرست نه لري دوه څوک یې خې چیرته لاړ شي خو همدا وطن دندلته پیدا شوی دي دوی هم حق لري زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم دسه لري د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړې او ځان یې بللی دی نو نو همداسې تنا دا نه زیاتره داسې خورګانې دي داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره خپل ماشومانو لپاره خپله کار کوي حتی په حجاب کې په ماسک کې په پټ مخ کې که چادري ووایي خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو خو زه منلې ده خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکي دي نو د ژوند هیله یې هغه امید بیخي انسان د لاسه ورکوي
بله څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلان کوي هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړۍ ډوډۍ پیدا کړي لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي هغه ته هم نه پرېږدي دوی د تاسو په نظر د تاسو په فکر ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي
لکه څنګه چې موږ پیګو دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې ولې دلیل څه دی موږ خو د همدې وطن لورګانې دلته پیدا شوي دلته حق لرو پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې او ځکه کله چې طالبان راغله د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون ووی او تعلیم یو ځای څخه بعض اشخاص راتلل موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات ایښي وو پوهنتون ته ننوتلو هر څه نو هلته یو غونډه وه زه په غونډه کې پورته شوم د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله راغلی وو د لوړو زده کړو ماوینو فکر کومه نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو موږ په ورځو راځو موږ ستاسو حال پوښتنه کوو حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دیوالې جواب ووایئ چې دا ولې جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو آیا دې کې څه ګناه ده که ګناه یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو یوازې مو په انجینو بند کړو انجینرۍ کې کوم کفر یې خو ولې هلکان هم کافران کېږي ولې مو په هغو نه دی بند کړی په موږ مو بند کړو حتی هغې مخامخ ما ته د دیوالې جواب ونه وویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې همدا پوښتنه موږ هم لرو همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل په دغه اساس باندې ښه حجاب وکړه خو حجاب مې وکړو پټه زه خو پټه زما خبرې مه کوو خبرې نه کوم که نه بیا هم زه نه پوهېږم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي داسې قیدات یا په نظراتو کې که د سړو دپاره ذکر هم شي په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې اخر ولې زموږ ګناه څه ده دا چې افغان نجونې دا چې په افغانستان کې پیدا شوي دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو حیا دا به مو ګناه یې موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ وزو زموږ غږ باید وانه اوریدل شي او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلې دی ما ته خپل خصوصا ډېره درداوره ده او ډېره زیاته سیخه ده او سره د دې ټولو نجونو ته د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیله شوی دی او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي او هغه یوازې د ښځو دپاره یې که نه نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو ما دپاره ډېره درداوره وه کله چې ما دا نوي قیدات یا قانونونه وکتل سم ډېر زیات وو خو په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي او ما ته خپله دا ټکې سم ډېر دردوره وو چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي ښه زه خو بیرون نه وځم زه ناروغه یم زه ډاکټر ته لاړ شم خپله ستونزه څنګه ووایم ما پرې باندې یوه لیکنه هم کړې وه کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او پلیک باندې نه پوهېږي، نو زه مجبور یم ځینې غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تیر وختونه دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بله، دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل سي، د ښځې مخ باید مکمل پټو، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تیر سوی ده، د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قیدات ډېر جدي نیول شوي دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لا نه دي جدي شوي، او حتی د دې اشدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی که چیرته دا عملي نه شي نو مونږ به د وهلو ټکولو او درود څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل که نه، ځکه هغه بېچارهګۍ ډېرې خلک یې بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبور یي مونږ هم دلته، نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قیدات چې کوم وضع شوي دي دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه وایم په سل فیصدو کې ښځینه 90% یا سل فیصده تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. ډېر یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به دردوری. زه خو همیشه فکر کوم که زموږ ګورونه یا زموږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دوته به څومره سخته وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ یي، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه وایم سل فیصده تر فشار لاندې، نو دا خبره به غلطه نه وي.
هغه ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند څه رقم مخکې بیایي؟ اوسې دوی نه پرېږدي چې بې مارامه راووځي او غږ یې پورته نه سي او دا مسایل ورته زیات کړي، د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې د یادونه وکړه دا ډېره دردوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره انجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخ دې پوره پوښي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون یې ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ انجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دو په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دو دا نیم په دې اساس باندې چې دوی باندې غږونه کې یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ دی دلته، یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم، ما به دوه درې متره زړوکې په سر کو، باور وکړئ د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټي جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغېستی دی یا ساده ټیکري زغته وم او زه یو نقاب اچومه. په دې اساس چې دا ما ته غږونه کې او تر پوښتنې لاندې رانه شي، دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجونې یا ښځې منی سمه ده که حجاب اوسي دوی منی، که هر څه اوسي دوی منی، خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه، خولې زه خو مشکل لرم، زه یو ډاکټر سره، زه یو دوکاندار سره، زه یو بازار کې څنګه خبره وکړمه، بې بغیر له هغې چې ته باید محرم ولري، ښه زه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څخه کوم، زما پلار نشته، زما ورور نشته دی، مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي. حتی که بحث ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیک یا بعضې طالبان ولاړې چې درته ووایي ولې بې محرمه راوتې، ته چې ورته وایي چې زما ورور نشته، زما پلار نشته، زه یتیمه یم، زه څه وکړم، د دې د پاسه درته وایي چې زه یو څو شلاقه دوام زه لاړ شه په کور کې کښېنه، داسې درته نه وایي چې ښه خور ته خو مشکل لرې که نه، په دې اساس هم درته یوه بده خبره درته کوي او درته وایي چې مخې نه مې تېر شه، زه لاړ شه کور کې دې کښېنه. نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه پیچ ولې دومره وحشت او دومره ظلم، ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سي دوی خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و سمره زه نه وزم کو نه زه په کور کې کینم زه پلان نه لرم ضرور نه لرم ماته زما رزق راوړي ماته زما نفقه راوړي خو نه غم را سره نه منی کنه شکر چې زمونږ سایه زمونږ ساغ ستل د الله جل جلاله په لاس کې دي که دوی په وسه کې ونه دوی به ویل چې ښځې د ساه نه اخلي دوی د اکسیجن نه تنفس کوي دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دلته ساه اخلي دوی به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو
ډېره زیاته مننه خور تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
هیله کومه مننه فرشته جان تاسو څخه هم کور ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی نن د استاد په حق باندې خبرې کوو لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی ابراهیمی صاحب په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري
ډېر مننه تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دی هغه قران او د حدیث پرانا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته میراث پرېښی دي په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغه ځای راوخلو او په موږ باندې تکیه وکړو په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح راهنما دی یو چراغ دی او یو ملګری دی نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو د موږ ټولنه د موږ ځوان نسل نوی نسل ښه راتلونکي ولري موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط یې پوره کړي وي ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې د وروستیو 40 to 50 کلونو پورې د ناخوالو انقلابونو تحولاتو لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها ده چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي موږ په ټولنه کې د استاد ځایګاته که وګورو ډېره لوړه ډېره درنه ډېره د احترام ډکه یوه ځایګا ده ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایمه که بدلونونه ورته وایمه د یوې خوا د بېکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي دو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی همدارنګه د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه
بلی استاد که دارت وایی چه پا افغانستان که دی استاد دغه درانه مقام تا پا درانوی سره دی دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوی او څومره ورکول سوی دی
متاسفانه په افغانستان کې د استاد هغه حقوق کوم چې دی هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو په افغانستان کې استاد ته هیڅ ارزښت قایل نه دي یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. نو که وګورو چې زموږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او زموږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه درپوته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا زموږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي معاش ورکړي چې د ده د کور کرایه، د ده د اولاد نفقه او د خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې دا سرنګلي حالت بولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود دی چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه که استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسله د ختمېدو نه وروسته دا پیشه بنیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو د ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه د خپلو سترګو لیدلی حال. مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمیر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څیره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هېڅ امکان نه لري، عقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې د ما تن حصار خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر، تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت ځان ته فایده ما. دې حالاتو ته که وګورو امنیت د ژوند یوه برخه ده. داسې نه شي کېدلی چې په تمامه معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. داسې امنیت تنها نه شي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ څراغونه لګېدلي امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی، ولې په تمامه معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چېرې د استادانو ستونزې حل نه سي، واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو وویل، دوی سم زده کوونکو ته څه نه سي ور زده کولای. څومره دلته د زده کوونکو حق تلف سه؟
که موږ تاسو وګورو، مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولي دي. که د نږدې هیوادونو نه وغواړو، داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي یو عربي ملکونو ته ورسو الته دی استاد جایګه ډیر لوړ ده استاد ته په تمامه معنی ټول امتیازات ورکړل شوي الته د کور وسایلات ورکړل شوي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دی ورکړي د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساس خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دې که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې زموږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت نه مې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسه کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي زموږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خبرونې په پایله کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پایلیي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو انخلاف دی هغه باید ونه کړي کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي دا هغه ټول شیان دي چې د یوه شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغه شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په وار چیغه وکړي نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سره عملي کړو
بله د استادانو په ستونزو باندې خو مو خبرې وکړلې راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغه سي خپل دندې ته ژمن نه وي مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري د استادان لرو چې هغه دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځای کار کاوه معاش درلوده مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلې دي
زموږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړل شوی استاد ته په تمامه معنا د یوه مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي دا نه دي ورته برابر زه خپله عملا د یوه پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم د یوه پوهنتون په ځای په پنځو پوهنتونونو کې استاد یم د دې دپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه د راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول لمخه، هر سړی خو د خپل زندگی د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کو تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل راتلونکي ضرورتونه ټول به رفع کړلای شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده، او داسې نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. والدین که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دي، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دي تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړې دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ دپاره، د ټولنې د خوشبختۍ دپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو زموږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یې. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د کیسې د بېګه ونه لري، استاد یو ساعت درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي، ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو زموږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې زموږ هر یو په خوله ده چې راتلونکی زموږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا چې موږ او تاسې بس زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شیبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینه؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نه او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه په ایمان لرم، او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد پوسته، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي دغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهیږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې وختونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی، او دا د موږ مکلفیت دی، د پلار په توګه، د ورور په توګه چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوې لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړي، چې هم مکتب دی، او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا د موږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانې هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر پر سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې قشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وایي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو دمو پټولنا د خځو د تعلیم بندست منفی اغیزه کوي ولنه په دې خطوط دی پلورونه په شونه دی دی خپه دی او د ټولنې اکثریت خشف یو ډول په اصطلاح خپه دی پریشان دی یعنی دا یو ازادي سټرس دی چې د مو ټولنې یو لوی پرشر دی ویني او همدا لازم کې اخته دی نو طبعا دا مشکلات شته دی
دران دوستانو دا وه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبري وشولې او لمونږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهيمي تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
مرگن کم دست پری بدی تر مرگن کم دست